پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د هلمند پر مرکز لشکرګاه د طالبانو له حملو وروسته د سیالو ډلو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
پسر که ده مهم و خبرونو سرتی که ده هلمند پا مرکز لشکرگاه که بیگه هم ده افغان زواکونه و طالبانو ترمنز جگره سویده و روستی جزیات پا یواری ده روزگان ولایت پا ده راود ولسوالی که ده جگره پر محل ده وشمیر قماندانانو پا گردون اتل از طالبانو ده وجل که دو ایده سوی او ده تاجکستان پا انتخاباتو که امام علی رحمان یو زل بیاد ده ده هواد ده ولسمشر پتوگه و تاکل سو. د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې بیګا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي دغه ځکنی او هوایي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې د خو کرشمیرې نه دی یاد کړم. نو موري د غسیمو په اړه خبرې کوي چې عملیات پکې شوې دي. افغان ځواکونو فعلاً
مرکز د ولایت په نمبر 1 شهر کې نوی ولسوالۍ نه دلی ولسوالۍ او چنجیسونه کې پریس کمیشن اوسین مسکوت عملیات دي زنګړی کاټ او کمانډي ځکه د دې د سیمې ته
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به ویلي چې په دغه دفاعي بریدونو کې تر اویا پورې وسلوال طالبان ورسل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د ازادي راډیو خبریال دا هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د سرپناه او نورو اړینو توکو مرستې ته اړتیا لري او له خپلو ځایونو بې ځایه سوي دي. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمیر قماندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قماندان محمد خطاب خنجري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دهراوت ولسوالۍ په کښته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړه او وروسته افغان ځواکونو ورسره متقابله نښته وکړه. نوموړی وایي په جګړه کې د یو امنیتي پوستې د قماندان په ګډون درې ملي پولیس هم وژل سوي دي او د غرض لس ملکیان په دې جګړو کې ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دهراوت ولسوالۍ طالبانو له تیرو شاوخوا درې اونیو راهیسې بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ یې محاصره کړې. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې وروستۍ پریکړه ته ورسیږي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
دغه نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی خای مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې پراتلونکو څو ورځو کې په وروښانه او سملار نقشه وروستي پریکړه ته ورسیږي.
اغلی انوری وویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابیلو خواو سره په دې وروستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یو میاشتو وتل خو لا هم د خبرو لپاره د طرز عمل په جوړولو لنجه نه ده هواره سوې. زموږ اخلاص د ریډیو ری د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن د اکتوبر 12مه ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو څه باندې 1.9% خپله کړې ده. په دې سره به نوموړی د 15م وار لپاره یوه بله 9 کلنه دوره ولسمشري وکړي. ښاغلی رحمان له 1999 کال راهیسې 4 واره ولسمشري انتخابات ګټلي خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوي. اخوا په بلاروس کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي دي. شلته نه نیول سوي کسان ژورنالستان یاد سوي. په بلاروس کې خلک د اگست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوي له درغلي او ډکه او ناقانونه بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یکشنبه مظاهرې کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان سوي دي. اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهرچیان ځپلي او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالف په تیر بیا د ولسمشي ټاکنو په خواني کاندیدا سویتلانا تخانوفسکا وایي چې ټاکني اصلا دی ګټلې، خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له شپږ ویشتو کلونو راهیسې په بلاروس کې واک چلوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیه د احتمالي بندیزونو او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د روسیه د مخالف الکسی ناوالني مسمومول کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته تر دې وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر پر شپږمه تایید کړی چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه ښودلې چې د کرملین مخالف ناوالني په هری مواد مسموم سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نننې غونډه دغه راز د بلاروس پر وضعیت، د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه او قرغیزستان کې لټاکنو وروسته کړکیچن حالت باندې هم خبرې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د لشکرګاه ښار په بابا جی سیمه کې امنیت لا هم کړکیچن دی. په دې سیمه کې د دولت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي.
ځانګړي ښار او اسمانډي ځکه د دې سیمه ته او وضعیت یې کنټرول کړی دی. فلن نو مسوف دې د څو شهر لا خپل سیمه ته ته
په دې اړه به وروستي جزئیات واورې. په نورو موضوعاتو کې، په اکوړه خټک کې د لسو افغان ماشومانو د نیولو او د هغو د راخلاصولو لپاره د کابل د هڅو له جزئیاتو به خبر شي.
یو څو کسې ته ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دې نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشر انتخابات وګټل. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ورځو د خپرونې ټاپ موضوع ته. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې لا هم جګړه روانه ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې په تازه نښتو کې ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډیری ځایي خلک بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو هم د دې انتقادونو په وړاندې چې ولې د خپلې ژمنې خلاف پر لویو ښارونو برید کړی غبرګون ښودلی. په دې اړه نور حال له کابل نه ډیوا نادر راکوي چې دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. ډیوې
په هلمند کې توده جګړه روانه ده. موږ د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک سره د جګړې د وروستي جزئیاتو په اړه وغږیدلو. هغوی هغه وروستي جزئیات چې موږ ته راکړي په هغه کې وایي چې په هغه سیمه چې د طالبان لخوا نیول شوي وي هغلته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی نه دي توانېدلي چې هغه سیمې دي بیرته ونیسي. د ځواک په وینا چې ملکي مرګ ژوبله نشته، خو شپږ افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده او ګڼ خلک ل خپل کورونو نه بي ځای شوي دي. همدارس په کابل کې وی غونډه کې بیا د کورنی چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې د هلمند په خطه په اشاره وای چې افغان امنیتي ځواکونو اتیا طالبانو ته مرګ ژوبله وړولې ده. تکل صاحب موږ سره د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک غږیدلی دی او دا چې په کومو سیمو کې جګړه روانه ده او کومې د طالبان لخوانی ول شوي وي د هغو په اړه راسره غږیدلی. دا غږ به په اوریدونکو هم واورو. بیرته به راشو.
افغان ځواکونو فعلاً د ولایت دي په نمبر یک شهره کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې پرېس خمتونو فعلاً مصروف د عملیاتو دي. ځانګړي ښکاس او اسمانډي ځواکونه د دلی سیمې ته او وضعیت یې کنټرول کړی دی. فعلاً ګڼ شمېر مخالفین اوس تلفات پکې رسېدلي دي او دمګړی هم مصروف دي تر څو چې هغه لاسپاسلي سیمې ته تحصیل.
تکل صاحب موږ په هلمند کې لزایی خبريالانو سره هم وغږیدلو، هغه جزئیات چې وغوی راکړل هغه دا و چې طالبانو لخوا اوس هم د سیمو نیولو لړۍ روانه ده. دوی وایي چې په لشکرګاه کې د باباجي سیمې تر څنګ اوس نن تازه د بولان چې دریمه حوزه ده هغه هم د طالبانو له لوري نیول شوې ده. موږ غوښتل چې له دفاع وزارت سره وغږیږو په دې اړه، خو تر اوسه پورې هغوی ځواب نه راکوي. وایي چې لږ وروسته به د پیښې او یا د هلمند د جګړې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
بله، ډیوی طالبانو مخکې ویلي وو چې دوی په لویو ښارونو حمله نه کوي، او دا فکر کوم چې له امریکا سره په موافقه کې هم د دې مسلې یادونه شوې وه. نو په هلمند کې د دې حملې هدف څه دی او دې ته څه ځواب وایي؟
موږ طالبانو سره وغږېدو، همدا پوښتنه موږ هم ورسره مطرح کړه. ورته وویل چې تاسو خو داسې ژمنه کړې وه، نو څنګه په هلمند کې جګړې زور واخیسته او بالاخره تاسې ځینې سیمې او مهمې سیمې نیولې دي؟ هغوی وویل چې موږ اوس هم په خپلې ژمنې ته ژمن یو، موږ دغه خپل تعهد نه یو اوښتي. خو د دوی په وینا او هغه دلیل چې دوی وایي هغه دا ده چې دغه سیمې چې اوس جګړه پکې روانه ده او یا د دوی لخوا نیول شوې وي، دا پخوا د دوی تر واک لاندې وي او یو څه موده وړاندې افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ورڅخه اخیستل شوې وي. خو اوس هغه خلک چې هلته میشتي هغوی دوی ته شکایتونه کړي او دوی مجبور شوي دي چې بیرته عملیات وکړي، حمله وکړي او هغه ځایونه ونیسي. د دوی په وینا چې دا په دې رژمن څخه دوی نه دي اوښتي، دوی حمله نه ده کړې، دغه سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وي.
مننه ډیوی نادر، د هلمند د وروستیو حملو د جزئیاتو او په دې اړه د طالبانو د غبرګون په اړه د مفصلو معلوماتو په خاطر د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه لشکرګانه را سره دی او په دې اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه ترې کوو. دای صاحب، یو خو د چارواکو خبرې دي او یو حقیقتا په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ په تیره په باباجي کې چرته چې ویل کېږي د حملو تر ټولو زیات تمرکز هلته دی.
خبرې کوم د لسکرګا پر شاوخوا په خاص ډول باباجي کې جګړه نشته، ځکه باباجي تېره ورځ د دوه بجې د طالبانو لاسته لیدلې سیمه ده. په کلي ډول افغان ځواکونه د هغې سیمې راوتلي دي. تېره شپه د بولان په نوم د لسکرګا ښار درېمه حوزه تر نیمایي ډېره زیاته طالبانو نیولې ده، او په دې سیمو کې ترکشونه کړي دي او دا په داسې دي. اما یو ساعت مخکې د هلمند امنیت قمندان په یوه لنډه مرکه کښې د رسنیو سره راښکاره شو، او په ظاهره څو ټانګونه چې د لسې له پورته وه جوړ کړي وه، او رسنیو ته وویل چې دغه اوس چې ځواکونه حرکت کوي او مازدیګر ته به د خپل لاسته راوړلو په اړه تاسو معلومات درکړي. هغه که څه هم ونه ویل چې دوی چیرې ځي عملیاتو ته، خو جګړه د لسکرګاه پر شاوخوا دومره خورا ده چې سړی نه پوهېږي چې حکومت به په کومه سیمه کې عملیات کوي. دغه اوس د لسکرګاه پر څلورو خواوو باندې طالبان راګرځېدلي دي، دوی په ټولو سیمو کښې حاکم دي. تېره شپه جګړه ډېره نه ده شوې. تر ټولو لوی مشکل د بېځایتو کورنیو دی. دغه اوس زه تا سره خبرې کوم، د دې نه لس پسې مخکې زه د لسکرګاه ښار د بولان یعنی درېمې حوزې د پلنه چې د هلمند پر رود جوړ دی او لسکرګاه ته د وګړو مرور لاره ده راغلم. د تېرې ورځې راهیسې په زرګونو کورنۍ لسکرګاه ته د خپلو وسایلو او لومړنیو توکو د اسیا وړ خپلو حیوانانو او ماشومانو سره را روان دي، را حرکت یې را کړی، او دا اوس هم دغه لړۍ ادامه لري. دوی دوه خبرې کوي، یا دې زموږ د سیمو کښې عملیات وشي چې موږ بېرته خپلو کورونو ته ولاړ شو، او یا دې زموږ سره مرستندوی ادارې عاجلې مرستې وشي. یعنی داسې کسان هم وه چې زه یې لیدلم چې زما سره کمره وه، ولې زما نه یې د کرایې د کور پوښتنه کول چې د کرایې په نوم به کور نه وي. پارې کورونه ډک دي او بیا هم خلک د خپل سر د پناه کولو لپاره را روان دي.
بله، دای صاحب، نادلی کې چې د هلمند دروازه ده له یوې خوانه، هلته امنیتي وضعیت څنګه دی او له هغه ځایه هم خلک بې ځایه شوي دي؟
دغه ولسوالي چې تاسو نوم واخیستې دا لشکرګاه سره په وسطه مسط کې تر ټولو پر نفوسه شنه زراعتي ولسوالي ده. د دې ولسوالۍ یوازې مرکز دغه رنګه د چانجر حوزه او د لوی ماندیو څو د ملي اردو پوستې پاتې دي. دغه ولسوالۍ
چې د دې جنگ ټول کې خوش شوی دی او وسوال طالبان ته د خلکو معلومات سمښت مست راکړل په شی د مخکې چې ځپلو هم د جداتو کورنیو مرکز کولو دی او کورنیو کې تاسو چې دې تر څسان کوي د سنتایني جوړې وي او د جنگ د فارما ته جنسي اما ما د هلمند امنیت کمانډان څخه مشخص پوښتنه وکړه چې کوم کوم سنسي سلاسه و تللي دي وسط طالبان ورسا چې دا غته کوم چې نو موږ هیڅ وای ول چې د دې شي متخمر په دوه دلیلو تاکتیکی په شاته کړی دی هغه دا دی چې یو خو ملکی کسان په طلبات ور رسیدي مالی وداني ځان روان وړي او دوهم مطلب دا دی چې افغان ځواکونه طلبات مخول شو درته دا ځواکونه ایریا کو او ډیر ژر د نادالي ولسوالي د لاسو تر سیمه او د ښار پرېما حوزه بولان او د ښار سرورم او دا باباجي څو سره د طالبان کړی دا د ټول
مننه دای صاحب کلن را ته وایي چې دغه بولان او باباجی سیمه چې تاسو یادوي او بیا نادلی هم نخته سیمه د لشکرګا سره دا په دې معنی ده چې لشکرګا د سقوط په درشل کې دی دای صاحب تاسو زمونږ غاک ناوري په هر صورت زمونږ له خبريال سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولی په هر صورت مونږ په کافی اندازه معلومات له خپل خبريال الیاس داینه ترلاسه کړل ولی د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې به بیا هم د هلمند وضعیت او امنیتی چارې له نږدې نه وڅېړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبری مجله اوري او سم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې ناجی ساپی چمتو کړی دی
د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندولو سره د یادو فابریکو تولیدي کارونه کم شوي دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 50 فابریکو پانګونه شوي چې له دې شمېر اوس لسې فعال دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس وایي اوسمهال 900,000 ټنه اوسپنه له بهر واردېږي. له بلې خوا د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حکم کړی او یو کړنلاره جوړه شوې چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. د ننګرهار د ګمرک مسؤلین وایي د دغه ګمرک عواید په تیره یوه اونۍ کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ننګرهار د ګمرک رئیس نصر الله صاحبزاده وویل په تیره یوه اونۍ کې دغه ګمرک 490 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. ښاغلی صاحبزاده د دغه زیاتوالي لاملونه د سوداګریزو چارو ګړندیتوب، اصلاحات، شفافیت، سوداګرو ته د قانوني اسانتیاو رامنځته کول او په چارو کې همغږي یاد کړل. د یادونې د ننګرهار ګمرک تیر کال 133 میلیونه افغانۍ عواید درلودل او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 2 افغانۍ.
له پیو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته خو له هغه وروسته به بیا هم د افغانستان کورنیو مسایلو ته دوام ورکړو. د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د 15مې دورې لپاره بریالی شوی دی. د رحمان پر وړاندې چې له 1992 کال راهیسې واکمن دی 4 نور کاندیدان درېدلي وو چې د منتقدینو په وینا ټول د حکومت پلویان دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو په سلو کې څه باندې 15 خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. نور جزیات د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تیرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 1 نوي رایې د هیواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوي او د یوې بلې 1 کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هیواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدایرزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 خپلې رایې کارولي او نږدې 90% هم امام علي رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علي رحمان چې له 1992 کال رئیس قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یوې د لویدیز څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. 88 امام علي رحمان د شوروي د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بیلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلي او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبې کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې 2 رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رایې ورکوونکو د تاجکستان څانګې خبریال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځلې زیاتې رایې ورکړې دي. دغو ښځینه رایې ورکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو د نورو غړو لپاره یې رایې کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د دې هېواد اقتصاد د کرونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالېږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپی د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی دی.
800 ورځپاڼې په کابل ولایتونو کې د ناامنیو او جنایي پیښو په زیاتېدو لیکنه کړې ده. وړاندې د کورنیو چارو وزارت طرحې ته اشاره شوې چې دغه وزارت جنایتکاري ډلې، زورواکي او قاچاق کوونکي ډلې نیولي، خو په وینا یې واقعیت دا دی چې جنایتکاري ډلې لا هم موجود دي او دا ډلې په یوې لاعلاج ناروغۍ بدلې شوې دي. خو ورځپاڼې لیکلي دغه طرحه دا چې کارنده نه وه، بلکې پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د لیکوال په باور که څه هم اقتصادي ستونزې په دغو ناامنیو کې رول لري، خو په وینا یې دا سبب نه شي کېدای چې حکومت له مسؤلیته اوګیس پکې کړي. هشت صبح ټینګار کړی چې په کابل کې د ناامنۍ، غلا او وژنو په تړاو د حکومت بېغوري او ناغېړي د دې سبب شوي چې خلک د حکومت له کړنو ناراضه شي او ورو ورو د امنیت په برخه کې پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړي. مسیر ورځپاڼې هم د کابل په ګډون د هېواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو په مسلې اندېښنه ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په دې ورځو کې په کابل کې هره ورځ د غلاو او وژنو پیښې ترسره کیږي چې حکومت هیڅ داسې ګام نه اخلي او د دې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی. څرمقل لیکونکي دا کړي چې د خلکو لپاره لپسې غوښتنو، فریادونو او شکایتونو وروسته دومره ویل شوي چې په امنیت شورا کې په دې اړه بحث شوی او د کورنیو چارو وزیر د پولیسو څو حوزو ته تللی او نمایشي عکسونه یې اخیستي دي. څرمقل لیکونکي په وینا دا چاره د دې سبب شوي چې پر پولیسو او په ټوله کې پر حکومت د خلکو باور راکم شي او ورو ورو د امنیت په ټینګښت کې له حکومته ناهیلي شي. او هېواد دولتي ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د کابل د امنیت او ثبات لپاره باید څه وشي. ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو غلاو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو لخوا هم په ښارونو کې فعالیتونه او د هغوی لخوا هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې جدیت نه کار واخلي، د کابل په شمول په ټول هېواد کې د امنیت او ثبات ټینګ کړي. هېواد ورځپاڼې همدارنګه لیکلي د دې لپاره هر ارګان خپل مسؤلیت لري او قانون پر ټولو باید یو ډول پلی شي چې په خبرې له دې پرته حالت نور هم خرابیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقه 19 پروگرام کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې د شدت پر علتونو بحث کوو.
اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي باید پر مذاکراتو فشار واریږي او د فشار په نتیجه کې خچسر د مذاکراتو او اصلي لوري ته واړول شي.
مخکې تر هغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو لس افغان ماشومانو د برخلیک په اړه چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور له یوې دینی مدرسې نه نیول شوي دي په اسلام آباد کې افغان سفارت له پاکستاني لوري سره خبرې پیل کړي دي. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني ډول سفر کړی د اکوړې خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پښتونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال پاک افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي، تر څو وسی کولی دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته ورتسلیم کړي.
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکی عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول دغه افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تنه افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه کړي، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاوري اچوي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسه ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي، هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېرته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېرته ترېنه استفاده کوي.
اغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلی ولسوالۍ پر زیاتو سیمو سخت جنگ روان دی، زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي، اوس خالد ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حمله نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ نو طالبان غواړي د زور له لارې ولایتونه ونیسي چې دا فکر دې له ذهن نه وباسي. نصر احمد الکوزایل د هلمند نه لیکي افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي، اوس هم جګړه خال خال روانه ده. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ تر سلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته، پر افغان ولس د اور لمبې بلې دي. جیلانی سرحدی له هلمند لیکلی چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو جنگونه ورستر بلی زیات کړی دي. هم دا اوس ډیر شدید جنگ شروع دی. عزیز زابلای له زنجیر نلیکی هیڅ تصور نه کوي چې طالبان بل خپل دریس څخه په شاشي او له حکومت سره به مخامخ خبرو تکینی. اوس چې د دوی دواړو استازي په یو تالار کې د سولې خبرې مختوړي، نو که د خدای رضا و افغانستان ته به سوله راځي. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې وحشت ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي. 40 میلیونه افغان وګړي درڅخه د سولې په تمه دي او د اوربان غوښتنه کوي چې قتل عام بند کړه، وطن مه کنډوله کوه، وحشت او دهشت مه کوه، خو تا د پردیو ډول ته اتڼ اچولی دی.